السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبری برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسانو وژل او زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکې ویجاړه کړه. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وشل کې دورسته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډېره مهمه ده. خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي استولو په صورت کې به جرمنی له هغه حکومت سره چې د اسلامپال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونې د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو په گزارونو ټپي شو او د یکشنبې په ورځې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات وپارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوان د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتواري ازموینې ترسره کړې چې په پایله کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي وپیژندل شو. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفرانو محصولات ارزوي او سږ کال یو ځل بیا د افغانستان زعفران ته د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو نوم ورکړ. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صادرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړی لایحه ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډېر انتقادونه هم وشول او له اسرائیلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه. او د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن نشتونکو ډرونونو حملو ته دوام ورکړي. ولودیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن نشتونکو بي پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفیولا ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټرنر په یوه اعلامیه کې کړې چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خپره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټرنر په حواله راغلی چې له یکشنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستانه د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملاً د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغو کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو، څه په درد مو خوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول، چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونه زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ ورسته لدې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچویله د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د اغیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زر وېستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډېریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني خیال خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بعد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیارخی ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. د هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ازادي رادیو مجله خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری په لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې له 500 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په یهودي میشت ځایونو کې د ډېره اسرایلیانو لخوا وشل شوي دي. د غزې په ترنګه کې د روانې جګړې له امله په لویدیځه غاړه کې هم ناامنۍ زیاتې شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکا تورک وایي دا د درک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تر 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ولکا تورک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځه غاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 530 تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر تورک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدیځه غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرائیلو د اتو پوځیانو په ګډون له 20 ډېر اسرائیلیان وژل شوي. د ولکر تورک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرائیلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وې چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې هم خلک هره ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کېږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر ولکر تورک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرائیلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرائیلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.